السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوی د پښتو خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخ وړي افغان ولسمشر وایي چې فساد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د تلفاتو سبب سوی دی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د بند پاتې کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړې تیاری نیول سوي دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو غونډه کې ویل له هغو کسانو هم باید پوښتنه وشي چې د فساد تورونه پوري کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت میرزا اولنګ سیمې د بیا نیولو لپاره پوره چمتووالی لري او د ایران ولسمشر حسن روحاني د کاندید وزیرانو نمونه د دغه هیواد پارلمان ته واستول خو کوم مهم بدلون پکې نه دی راغلی. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس له اداري فساد سره د مبارزې پر ضد د یو نوي میکانیزم په جوړولو ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد پر ضد د مبارزې غونډې ته وویل د هغو کسانو په اړه هم باید جدي تحقیقات وشي چې تورونه پوري کوي، ځکه د دب خبره کله کله په تر ټولو پاکو خلکو هم د فساد تورونه لګول کیږي.
زیاتترین اتهامات بعض اوقات سر پاکترین افراد مې وایي لازم است کې
ډیر کله تورونه په پاکو خلکو لګیږي. لازمه ده چې د بررسی میکانیزم موجود وي او ترڅنګ یې د هغو کسانو لپاره چې تورونه لګوي هم د جزا میکانیزم جوړ شي. ښاغلی غنی بیا هم ټینګار وکړ چې د یوازې څو کسانو لپاره باید په ټولي اردو او امنیتي ځواکونو د فساد تور پورې نه شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د ایثار کړای شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ سیمه ییزو پاتنوالو هم وسلې اخیستي او دفاع ته چمتو دي.
تماماً تدابیر گرفته شده قومندان لواء از مزار شریف رفتن
ټول ترتیبات نیول شوی. له مزار شریف څخه د لواء قومندان سره پل تتللی، یو اضافي ټوله هم استول شوی. سلطنه سیمه ایز پاتونوال مسله شوی. د هیواد هوایی ځواکونو ترڅنګ زموږ د کمانډو قطاعات هم د دې عملیات د اجرا لپاره آمادګی نیولې. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه د شنبې پر ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تر یوې سختې نښتې وروسته طالبانو ونیوله. سیمه ییزو چارواکي وایي له دې وروسته په یاده سیمه کې وسلوالو طالبانو له 500 ډیر کسان وژلي او ګڼې کورنۍ په سیمه کې پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د کاندید وزیرانو نمونه د دغه هیواد پارلمان ته واستول. په مهمو وزارتونو کې بدلون نه دی راغلی او یو ښځه هم د وزارت لپاره نه ده کاندید شوې. د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف، د اطلاعاتو وزیر محمد علوي په خپل ځای پاتې دي. د دفاع سرپرست وزیر هم په خپل ځای پاتې کیدونکی دی. یوازې اتو وزارتونو ته چې پکې د پوهنې، تحقیقات او ټکنالوژۍ، اقتصاد، قانون او سوداګرۍ وزارتونه راځي، نوي کسان معرفي شوي دي. حسن روحاني روانې اونۍ په پیل کې رسمن د دویم دور لپاره د ایران د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړ. د هند چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتلې د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د فوجانو لخوا وژل شوي دي. د دغو چارواکو په خبره دغه شکمن کسان پرون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سرحد ته نږدې لیدل شوي وو. د هند دفاعي ادارې یو مقام د هندي کشمیر په مرکز سرینګر کې نن وویل له 15 وژل شویو کسانو څخه وسلې هم لاسته ورغلي دي. هغه وویل هندي پوځ ته تلفات نه دي اوښتي. هندي رسنیو د چارواکو په حواله دا هم ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې 22 واره وسلوالو کسانو غوښتل کشمیر ته ننوځي چې د پوځیانو لخوا یې ممانعت وشو او 38 وسلوال وژل شوي هم دي. هند پاکستان تورنوي چې کشمیري ترهګرو ته پناه ورکوي او له هغوی سره مرسته کوي څو دې پلو کشمیر ته واوړي او حملې ترسره کړي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. او د روسیې یوې استیناف محکمې له دغه هیواد نه ازبکستان ته د خبریال علي فیروز د جبري اصلو پریکړه وځنډوله. علي فیروز چې اصلي نوم یې خدای بردید نورماتوف دی، د کډوالۍ قوانینو د نقص په تور د روسیې یوې ابتدایي محکمې لخوا د دغه هیواد نه د وتلو امر ورته شوی و. د استیناف محکمې قاضي اولګا پنکووا وویل د بشري حقونو د اروپایي محکمې د پریکړې په اساس د فیروز د استلو مسأله رد شوی او د دې قضیه تر څیړلو پورې دای په روسیه کې پات کیږي. اخو د علي فیروز مدافع وکیل دانیل خاموویچ له محکمې د باندې خبرې لانو ته د استیناف محکمې د حکم پاړه خوخي وخوده. دا پریکړه دا معنا لري چې خوشبختانه ازبکستان ته د ښاغلي نورماتوف جبري لیګل به ترسره نشي. دا ډیره ښه خبره ده. نورماتوف چې مورې روسیې ده په 19 کلنۍ کې ازبکستان ته تللی و، خو هلته د امنیتي ځواکونو تر وهل ټکولو وروسته روسیې ته وتښتید. اوس داسې ویره شته که هغه بیرته واستول شي و به ځورول شي او یا به بندي کړی شي. 2000 کسانو د هغه د جبري استلو د پریکړې پر ضد آنلاین لاسلیکونه ورکړي دي. دا مهم خبرونه.
ازادي راديو اوري ازادي راديو په منځني څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. افغان ولسمشر وایي چې فساد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د تلفاتو سبب سوی او د دې لپاره چې فساد له منځه ولاړ سي جدي مبارزه باید عملي سي.
فلال لاند واسکی مونه هایی کامیابی په نصیب شی او خلق د امنیت په فضا کې ژوند وکړي، دا لازمه ده چې له فساد او قانون شکنی سره مبارزه لا هم جدی، لا قوی او لا چټک شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د بند پاتې کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړې تیاری نیول سوي دي.
کماندان د لیوا د مزار شریف نه لاړ د سری پول ته، یو ټوله اضافه هم سری پول ته رسیدلې ده.
په کونړ کې شځې وایي غواړي وسلوالو مخالفانو ته د جګړې بندولو په خاطر ننواتې ورسي.
موږ غواړو چې دغه یو ډله ایز ګروپ برابر کړو او دغه غورونه لور شو، هغه معلوم ادرسونه لچې مورچلو کې دی او په نور ځای کې دی، هغه سره کینو یو د سولې په ټغر باندې خپل دغه خبرې عملی بڼه ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان لوی څارنوال د امنیتي او دفاعي بنسټونو له مشرانو سره د فساد په وړاندې د ګډې مبارزې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې د فساد له امله د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته صدمه رسېدلې او که ورسره جدي مبارزه ونه سي په هیواد کې امنیت او ثبات نسي راتلای. یوسف خان ځدران راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د فساد پر ضد هماغه سي جدي مبارزه پکار ده چې د تروریزم پر وړاندې اړتیا ده. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ګډ کنفرانس ته وویل چې اصلاحات او د فساد پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت هغه انتخابونه دي چې له تحقیق پرته یې په هیواد کې امنیت ممکن نه دی.
فساد د منل وړ نه، البته د دې لپاره چې په لال لنډ وخت کې منهایی کامیابی په نصیب شي او خلق د امنیت په فضا کې ژوند وکړي، دا لازمه ده چې له فساد او قانون شکنی سره مبارزه لا هم جدی، لا قوي او لا چټک شي. د فساد د زغملو مستقیمه نتیجه دا وه چې په دفاعي امنیتي قوتونو کې نظم او قانونیت ته صدمه رسېدلې او دښمن ګټه کوله.
ښاغلی غنی دا خبرې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ او امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ د ګډو تفاهم لیکونو د لاسلیک غونډې ته وکړې. هغه وویل چې دا په دې برخه کې یو بېساری اقدام دی چې ورسره به د افغان ځواکونو هر سرتېری د پاملرنې او بدلون احساس وکړي. ښاغلی غنی وویل د دې ترڅنګ د څېړنو او د جزا میکانیزمونو د رامنځته کېدو اړتیا ده تر څو د هغه چا پر وړاندې چې د فساد ضد په لومړي صف کې وي د فساد د ککړېدو بې بنسټه تورونه پوره نشي. د افغانستان امنیتی او دفاعی بنسټونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه داسې وخنوي رنگ اخلي چې له دې وړاندې د بنسټونو د سیګار او خپل د زینو افغان مشرانو لخوا په فساد تورن شوی دی. په امنیتی او دفاعی بنسټونو کې د فساد سره د څرنګ مبارزه دا کانفرنس د شاوخوا 350 مسولینو او کارپوهانو په ګډون په آر کې جوړ شوی او د درې ورځو پورې به په لارو چارو وغږیږي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دې غونډې ته وویل داسې برېښي چې د اصلاحاتو، تدارکاتو او لوجستیک په برخه کې فساد شته، خود ګډ مبارزې د نوې ستراتیژۍ لمخې به تر ډیره د فساد ریښې ختم شي.
یک ډیټابیس یا مرکز معلومات مشترک
دی وی د امنیتي او دفاعي بنسټونو او د افغانستان د لوی څارنوالۍ ترمنځ د معلوماتو یو ګډ مرکز جوړیږي چې لاغي ورسته به هیڅ یو قضیه پټه پاتې نشي، بلکې هر څوک به پوهیږي چې قضیه تر کومه ځایه ورسیده او څه وشول. لوی څارنوال وایي چې د لومړي ځل لپاره هغه قضیه د قانوني مسیر په لور تللې چې له تیرو 12 کلونو راهیسې برخلیک نه معلوم. له دې سره د امنیتي او دفاعي بنسټونو مشرانو ژمنه وکړه چې د فساد باید زید بورډونه او کمیټې به جوړوي او د تفاهم لیکونو له مخې به د لوی څارنوالۍ سره د فساد د له منځه وړلو په برخه کې همکاري کوي.
تاسو ازادي راډیو او ریوام اوریدل. د افغانستان لوی څارنوال د امنیتي او دفاعي بنسټونو له مشرانو سره د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې تفاهم لیکونه لاسلیک کړ. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړ شوی کنفرانس ته وویل چې د فساد له امله د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته صدمه رسېدلې ده. د فساد پر وړاندې د افغان شبکه وایي که څه هم د ولسمشر د فساد ضد مبارزه اراده لري، خو په دې برخه کې به په هغه شکل چې لازمه ده مبارزه نه ده سوې. د دغې شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی په مختلفو برخو کې د حکومت مبارزه څه ډول ارزوي.
کارونه وکړه نور ډیری برخه بیا موږ تاسو کې وګورو د هغه برخو کې ډیر تغیرات نیولای، خصوصا د خدماتو په ارزه کې موږ تاسو معلومین وګورو هماغه په خوا په شان باندې چې اوس هم لزر او پنځه لس شل زر نظر په ولایت باندې اوس هم خلک پیسې ورکي یو مالی مقرری دي. همدغه که د سیاست په برخه کې وګورو تر اوسه پورې موږ په دې ضد نه کار کړو، په دې نه توانېدلي چې د اقل موږ تاسو یو د دواګانو د واردولو په ځای باندې موږ تاسو په داخل کې یو فابریکه جوړ کړې ده خلک موږ درغنه خلاص شوی.
په امنیتی ځواکونو کې یا د امنیتی ځواکونو په صفوف کې فساد نن خپل ولسمشرم په کراتو په دې مسلې ته اشاره وکړه او له دې مسلې زیات راضی نه بریښیدم. مشخصا پوښتنه مې دا و چې په امنیتی ځواکونو کې د فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره راضی یاست؟
تر اوسه پورې خو هغه څه چې لازم او صحیح ده ځینې استخدامونه نه وي شوي دي او یو حداقل یو ویره پیدا شوې ده په داخل د نړۍ کې. پخوا په شان نو فر مثال د وزیر زوی، د وزیر د کاکا زوی، د وزیر د ماما زوی، د وزیر خپلوان دوست، خپل د وزیر لس پنځه لس کمپنۍ به وي چې هغوی به خپل د قرضدونه په داخل د وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، د امنیت په اړه باندې ځکه نه وي چې هغه اکثر شیان مخفي. خو د هغې نه هم موږ راپورونه ترلاسه کړي د پراتیفیکاسي چې باید په سم شکل باندې مطرح شي، د ولس د امنیت لپاره مطرح شي، په ملي امنیت کې هم هغه څه پیسې په موثر شکل باندې لګېږي نه دي، بلکې د خلکو جیبونو ته تري. خو په دې دوه وزارتونو کې، وزارت داخله او وزارت دفاع کې، تر اوسه پورې هم په ډېره لوړه کچه باندې د فساد موجود دی او دا د افغانستان کې د بې امنۍ لامل د فکر کوم چې یو د همدل عملونو نه دی. همدغه وي چې په دې
تاسو ویلې چې په دغه دوه وزارتونو کې یعنی فساد موجود ده. په خپل ولسمشر غنی نن هم په خپلو خبرو کې د موضوع ته اشاره وکړه او دوی ویل چې تر هغه چې په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات رامنځته نشي، د امنیت ټینګښت او همداراز د انکشافي پروژو پلي کول دا به ستونزمنه وي او دا امکان نه لري. نو پوښتنه مې دا کوله چې په خپل ولسمشر چې تر ډیره تم او توقع له دې څخه کیږي، د ایم په یو ډول دغه ناراضه دینو حلاره څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې جناب پردیس تر اوسه پورې خو په ځینې برخو کې د مصلحتونو کار اخیستی ولسمشر. زه فکر کوم چې د مصلحت نه تیر شي او دلته د قانون په تطبیق کې بالکل له حاکم اوسي.
تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د فساد پر وړاندې د افغان شبکې رئیس خان زمان امرخیل وو.
آزادی خبری مجله اوري.
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د بند پاتې کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړې تیاریانې نیول سوي دي. د دې وزارت وایي دولت وزیر نن آزادی رادیو ته وویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ سیمه ییز پاتون کوونکي هم د يرغل کوونکو په د يرغمل نیول سویو کسانو د راخوشي کېدو په بخښنې سره. د دې وزارت وین دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ سیمه ییز پاتون کوونکي هم د يرغمل نیول سویو کسانو پر راخوشي کېدو کې مرستې ته چمتو دي. د سرپل والی بیا وایي چې اوس هم په یاد سیمه کې د ملکي وګړو د وژلو لړۍ روانه ده. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سرپل ولایت ته اضافي سرتیر رسول شوی او ډیر ژر به د يرغمل شوی او کسانو د خلاصون او د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د تصفیه لپاره عملیات پیل شي. د دې وزارت وایي دولت وزیری د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هوایي ځواکونه هم د دې عملیاتو لپاره چمتووالی نیولې دي.
کمانډان د لواء د مزار شریف نه لاړ د سرپل ته، یو ټولې اضافه هم سرپل ته رسیدلې ده. د دې علاوه تل نفر د خزش مردمی د دا هم البته به آماده شوی دی قوای هوایی ته هم وظیفه سپارل شوی ده خاص قطعات و کماندوی ته هم وظیفه اخیستی ده دا ترتیبات ټول نیول شوی دی او ټول وظیفه کماندان لیوات سپارل شوی ده او په جریان
د سریپول د سیاد ولسوالۍ د میرزاولنګ سیمه د شنبې په ورځ د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ تر یوې سختې نښتې وروسته طالبانو ونیوله. سیمه ییز چارواکي وایي چې له دې وروسته په یاده سیمه کې وسلوالو طالبانو له 50 ډیر کسان وژلي دي. د دې سیمې زیاتره اوسیدونکي د شیعه مذهب پیروان دي. د مسؤلینو په وینا د سیاد له ولسوالۍ څخه له 300 زیاتې کورنۍ کډې کولو تاړه شوي او خپلې مینې یې پرېښي دي. د سیاد ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لاس یو کړی او یا د سیمه یې نیولې ده. خو وسلوال طالبان په دې حمله کې د داعش او بهرنۍ وسلوالو مرسته او د ملکی وګړو وژل ردوي. له بل خوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سې شنبې په ورځ په یوه ناسته کې په کابل کې وویل چې د میرزا اولنګ پیښه د جنگ د نویت بدلیدل په ډاګه کوي.
ژمنه کوم چې زموږ میړني اولادونه چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي د دوی انتقام به واخلي. کوم جنایت چې په میرزا اولنګ کې شوی د جنگ د بدلون نوی نویت دی.
سریپول په وروستیو کې د نامنیو له جدي پیښو سره مخامخ دی. له دې وړاندې د سیاد او کوهستاناتو ولسوالۍ هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو وسلوالو نښتو شاهدې وي. په ورته وخت کې د سریپول والي ظاهر وحدت د یرغمل شویو کسانو د خلاصولو لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتونکی دی. د ښاغلي وحدت په خبره په سیمه کې ملکي وګړي په بېرحمۍ وژل کیږي او نږدې 150 کورنۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو لخوا یرغمل دي.
حکومت ته زما وروستی پیغام دا دی چې ولې د خلکو فریاد نه اوري. اوس هم خلک وژل کیږي، خلک یرغمل دي، او که د دوی د خلاصون لپاره هلې ځلې ونه شي نو دوی به هم د نورو وژل شویو 500 کسانو په برخلیک اخته شي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې د میرزا اولنګ په سیمه کې د حملې په اړه لاله وړاندې معلوماتو چې باید مخه یې نیول شوی وای. سره له دې چې په سیمه کې جګړه دوام لري او وسلوالو طالبانو یو شمېر ملکي او نظامي وګړي هم وژلي، خو د دې ولایت امنیه قمندان خلیل الله دستیار له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي چې د سې شنبه په ورځ سریپول ته لاړ شي. د کارپوهانو له ډلې زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل چې د سیمو د سقوط اصلي لامل مدیریتي کمزورتیا او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه هماهنګي ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. چارواکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال طالبان دا مهال په افغانستان کې د هیروینو پر تولید د پام وړ کنټرول لري. یو شمیر چارواکو د فرانسې خبري اجانس ته ویلي دي چې وسلوال طالبان دا مهال له دې درکه میلیونونه ډالر ترلاسه کوي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو پر کر بندیز لګول شوی و، خو اوس په هغو سیمو کې چې طالبان واکمن دي دوی له کروندګرو د تریاک اوشر اخلي. په دې اړه نور حال اجمل اندرا کوي.
وسلوال طالبان له اوږدې مودې راهیسې تر خپل واک لاندې سیمو کې له هغه کروندګرو اوشر اخلي چې کوکنار کري او له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. خو اوس د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي لویدیز چارواکي اندېښنه لري چې وسلوال طالبان اوس د مورفینو او هیروینو فابریکې لري او تولید شوي نشه یي مواد بهر ته صادروي. د نشه یي موادو او د قانون د حاکمیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام براونفیلد په دې وروستیو کې په کابل کې خبریالانو ته وویل کاملا احساس کوي چې طالبان ټول نشه یي محصولات په خپله پروسس کوي. د براونفیلد په وینا د کوکنارو ټول محصولات چې طالبان راټولوي د نن په افغانستان کې پروسس کوي. د فرانسې خبري اژانس یو بل لویدیز چارواکي له خولې هلمند ولایت د نشه یي موادو یوه لویه فابریکه بللی. د چارواکي چې د نوم نه یادولو په شرط خبري کړي زیاته کړي چې طالبان په هلمند کې د نشه یي موادو د تولید فابریکې لري. نوموړي ویلي وسلوال طالبان تر ډیره د کوکنارو د کر او د نشه یي موادو د تولید له عوایدو تمویلېږي. د هلمند والی ویاند عمر سواک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د تولید د فابریکې د هلمند په هغه سیمو کې فعالې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او د ډیورن کرښې ته نږدې پرتې دي. ښاغلی سواک وایي په ځینو سیمو لکه برمچي او د برمچي سره تړلو سیمو کې چې په سرحدي کرښه پرتې دي د هیروینو او نورو نشه یي موادو د تولید فابریکې شته. همدارنګه باخران کې هم په هغه سیمو کې چې د حکومت د مخالفو وسلوالو کنټرول کې دي هلته تریاک راټولیږي، بیا په آزاده توګه اخیستل کیږي او پلورل کیږي، او همدلته د هیروینو فابریکې هم لري. ښاغلی ځواک ویل په دقیقه توګه نه پوهیږي چې وسلوال طالبان په کوم شمیر کې د هیروینو د تولید فابریکې لري. د فرانسې د خبري اژانس په وینا د افغانستان د تریاکو په سلو کې اتیا برخه په هلمند کې کرل کیږي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلي طالبانو د 2014 کال نمایي عواید د تریاکو او نشه یي موادو له کاروبار ترلاسه کړي وو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو مرجغ له ازادي رادیو اوري. د کابل پولیسو د 15 ماشومانو د وژلو په تور دوه کسان ونیول. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو مشر وايي له نیول سویو کسانو څخه یو کس اعتراف کړی چې لومړی یې دغه ماشومان وژل او وروسته یې د هغوی کور ته اور ورواچاوه. د نیول سویو کسانو یو تن وايي په د ماما مشر لور ګرانه وه، خو دا چې هغې له بل هلک سره اړیکې درلودې تصمیم یې ونیوه چې هغه ووژني. نور حال له ابراهیم صافي څخه اورو چې آیا دا ادعا رښتیا ده که نه.
د کابل پولیسو وروسته له اتو ورځو د یوې کورنۍ د 15 وژل شویو ماشومانو د وژنې په تور دوه تنه تورن کسان ونیول. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس محمد سالم الماس د سی شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه پولیس کابل
له نیکمرغه د کابل پولیس د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وتوانېدل چې د قضیې یو تن اصلي فایل د شعیب په نوم په لسمه ناحیه کې ونیسي، او د پیښې دوهم تورن د علي په نوم تېره شپه نیمې بجې په شپاړسمه ناحیه کې نیول شوی دی. شاوخوا اته ورځې مخکې د کابل ښار په لسمه ناحیه د پایکوب سوار په نوم سیمه کې 15 ماشومان چې عمرونه یې له 4 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې ول په مرموز ډول ووشل شول. په لومړیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې دغه ماشومان د برېښنا د مزو د شارټ کېدلو او یا هم په کور کې د اور لګیدلو له امله وژل شوي دي. شعیب چې اوس د پولیسو په ولکه کې دی او د وژل شویو ماشومانو د پلار خورایه دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې اعتراف وکړ چې دغه ماشومان یې وژلې دي. د شعیب په خبره د خپل د ماما له لور سره مینه لرله، او په دې دلیل چې د ماما لور یې له بل هلک سره روابط لرل نو د تصمیم ونیو چې هغه ووژني. د کیسه کوي چې یاد 15 ماشومان یې څه ډول ووژل.
وخت داخل خانه شوم، هنګامه را دیدم،
کله چې کور ته ننوتلم هنګامه مې ولیدله. هغه چې کله ولیدلم ورخطا شو او عکس العمل یې وښود. هغه تیشه را واخیسته چې ما ووهي. کله چې تیشه پورته کړه چې ما ووهي، ما ورڅخه تیشه واخیسته او بیرته مې هغه په سر په تیشه ووهله او په ځمکه ولوېدله. کله چې بلې خور زما په لور رامنډه کړه، هغه مې هم په تیشه ووهله او هغه هم په ځمکه وغورځېده. تیشه مې نور په ځمکه وغورځوله او بل خور او ورور می ورته په سکان وهل چې په ځمکه ولویدل او نورې ټکان نه خوړه. نه پوهیږم چې ژوندۍ به وکمړه. لوړاندې مې تیل اخیستې وو چې کور ته یې ور ورته کړم. لاړم پسخانې ته، خور او ورور می ورته مالته کش کړل او ور می ورته واچو چې زما پخه هم پکې وسوځېده، ځکه چې زما په پخه هم تیل توی شوی وو.
د
وژل شویو ماشومانو پلار د کابل د پولیسو هلې ځلې وستایلې او له عدلي او قضایي ارګانونو یې وغوښتل چې د دغې پیښې عاملینو ته د اعدام سزا ورکړل شي. یو بل زوی مې په فرانسه کې دی، یو نیم کال کېږي چې نه دی قبول شوی. که حکومت له موږ سره یو مرسته وکړي، ما او زما مېرمن که امکان وي خپل زوی ته ولیږي چې د خپل مشر زوی تر بیرغ لاندې ژوند وکړي. ولیدل شي چې عدلي او قضایي بنسټونه د یادې پیښې له عاملینو سره څه ډول چلند کوي. په کابل کې تر دې مخکې هم ورته یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. اباسین یو له هغه ماشومانو څخه و چې تیر کال د یو شمېر اختطاف کوونکو لخوا وتښتول شو او وروسته بیا په بېرحمۍ سره ووژل شو. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو اوري. په کونړ کې شذې وایي دوی نوري له جنگونو په تنگ سوي دي او غواړي چې وسلوالو مخالفانو ته د جنگ بندي د پاره په ننواتي ورسي. هغه ته وایي چې د افغان وژنې په ځای سولې او یووالي ته لومړیتوب ورکړي. روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په غونډه کې د شوی پریکړې په اړه په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل دوی نورې له جنگ جګړو وژنو او ویرونو تنګې شوې دي، نو ځکه یې د سپین سرو ښځو د جرګې جوړولو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته د هغوی د لیږلو فیصله وکړه.
ځکه چې موږ ډېرې ځورېدلې سو، ډېرې وکړېدلو، ډېر بچیان هم په انتحارینو کې د لاسه ورکړل، زموږ غرونه په غرونو کې مړه شولو، هلته پاتې شولو، برازو او په یو اواز سره به مونږ زو هغه مخالف ورونه سره چې مونږ سره جنگيږي هغه ته سوال کوو، سر به ورته سرتور وو، دا وزر به ورته کوو چې نور زمونږ هغه بي وزله ماشومان تاسو ما وي وژنه.
میرمن بابر وویل دوی په خپل کړی پریکړه ولاړی دي او په ډیر نږدې وخت کې به جرګه جوړه او د وسلوالو مخالفینو مورچو کورونو او د هغوی نور درسونو ته ولېګل شي.
ولیکل چې یو پښتون خبره وکړي د خپل خبرې نه هیڅ کله نه وړي، مونږه دا خبره په غټ میټینګ کې کړې ده، نو مونږه کوشش کوو ډیر هده پورې چې وکولې شو په دې راتلونکي ورځو کې عملي کو، نو په دې خاطر باندې چې نور مونږه د دې کړېدلې ژوند نجات غواړو چې دغه یو ډله ییز ګروپ برابر کو او دغه ورونو له ورشو هغه معلوم ادرسونو له چې مورچلو کې دی او په نور ځایونو کې دی هغه سره کینو یو د سولې په ټغر باندې خپل دغه خبرې عملی بڼه ورکو.
هغه ویل قومي مشران او دینی عالمان هم باید د سولې په یاد جرګه کې دوی سره ملګرتیا وکړي. یاد غونډې ته په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذي میرمن وګمساپۍ هم راغلی و. هغه هم دغه پریکړه ګټوره وبلله. ویل که چیرته د سپینسرو ښځو جرګه وسلوالو مخالفینو ته د ننواتو او زاریو په ډول ورشي، نو د مخالفینو زړونه هم د غوښې دي، نو امکان لري چې پرې اغیزه وکړي او سولې ته غاړه کیږدي.
کهنسالو یعنی زړو میرمنو چې هغه منحیز د یوې مور، منحیز د یوې خور، هغه پلو د پښتو په دود او په رسوم باندې خپل هغه بچیان ته چې د حکومت سره ناراضه دي او نن د حکومت په خلاف جنګیږي هغې ته وغورځي. زه فکر کوم چې هغې هم انسانان دي او د هغې په ګوګل کې انساني او د غوښې زړه رپیږي، نو زه په دې مطمئنه یم چې اتمی به د دې میندو دغه درخواست او د غوښتنې طلبې کوویل شي، نو دا ډېر نیک کار دی، ډېر ښه کار دی.
میرمن وګمی وویل خپله هم غواړي چې د سپینسرو ښځو په یاد جرګه کې ګډون وکړي او د حکومت خلاف جنګیدونکو ورونو ته د سولې پیغام ورسوي.
زما کونړی بچیان، زما کونړی ورونه او زما کونړی ملاتړ چې هغه سړی دي د کونړ، زه په دې باورمن یم چې دوی زما درخواست طلبې کوي. زما ورونه دي، تل مې یاد کړي دي، همیشه یادوم. اوس هم ته درخواست کوم چې ورور د ورور وینه توی کول دا جایز نه ده، خدا ده چې خپلو میندو خپلو خویندو سره ریشي او په آرام او په سوکاله کې ژوند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري، اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی اورو.
نوم رحمت الله دا او د لغمان اوسیدونکو فساد مور چې دا وزارت داخله دا، داخله چارو وزارت دا او وزارت دفاع دا، بس دا اقدام وکي او دغه وزارت دفاع کې چانو کې واغه صحیح ملت پال او وطن پال خلق هغه کې مقرر کی. او زه خدا یو د یو فرد په حساب باندې، یو د ملت په حساب باندې د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ باندې بحران پلا راځي، نو زه وایم چې باید دغه کې چانو کې او داسې مستقیمه ودرېږي او ملت ته ځان وسپاري. ملت هر څه کولای شي. رئیس جمهور باید دغه سي جدي اقدام وکړي او باید مخ کې کړه وای دغه کې چانو کې او هغه صحیح وطن فال خلق مخ ته کې هغه وطن دوست خلق. مننه.
په دې خاطر چې اصلاحات راشي په وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، یو نیک کار، یو نیک کار آغاز هم دغه دی چې وشي. کونه شي دغه دوی د ملت کار دی او دوی په خپل پوهیږي. داسې چل دی چې زه تنها زه نه وایم، دا ټول خلق وایي، دا ټول خلق پوهیږي چې اتمنه یو شی شک خلق وایي. کنه به څوک نه وایي چې دلته دغه اختلاس څه کوي. او رئیس جمهور چې تصمیم ولر چې وشي، خو ان شاء الله چې وشي ښه کار دی. شرایط چون داغ نه کیږي، خو بس مشکلات ډیر دی پکې. چې دغه اصلاحات راشي خو ډېر مشکلات دي، په دې خاطر وزه امنیتي صحیح نه ده او رئیس جمهور هم تنه نشي کولای چې خپل کار دغه کار
تاسو مرشغله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو پښتو خبری مجله پایته ورسیده. لدی ورسته درې مجله زما همکار مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
با تشکر از ملاله